په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سو. او چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په حضر ولسوالۍ کې د پاکستاني سرخیل وتکې د استراري ناستې په اړه څېړنې کوي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونې کې اوریدلی سي. ازادي او اوریدونکي او ځوان فکر خو اوس اجمل ان خبرونه لولي.
د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د پاکستان د حکومت وی هلیکوپټرې د ازری په لکې سیمه کې د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې او پکې سپاره وسلوالو برمته کړي دي. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په دې ولایت کې د روانو جګړو په ترڅ کې 1450 وسلوال وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ښایي 3000 عراقي کورنۍ بې ځایه شوي کسان بندیان کړي وي. د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د پاکستان د حکومت وی هلیکوپټرې د ازرې په لکې سیمه کې چې وغرنۍ سیمه ده د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې چې ترهګرو پرې برید کړی او د الوتکې پیلوټ او شپږ تنه سپارې له ځان سره بیولي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې پاکستان د افغانستان له فضا څخه روسیې ته د ترمیم لپاره د یوې هلیکوپټرې د تیرېدو اجازه اخیستې وه، خو دوی نه پوهېږي چې دا هماغه هلیکوپټر ده او کبله. د دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د دې هلیکوپټرې د سپرو د ازادېدو لپاره ټولې هڅې وکړي. د پاکستان پوځ هم تایید کړی چې یو هلیکوپټرې د افغانستان په لوګر ولایت کې له پیښې سره مخ شوی. د پاکستان د پوځ ویان اسیم باجوا د خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي دا هلیکوپټر د افغانستان له فضا څخه ازبکستان ته روانه وه چې په اسره کې نسکوره شوه. د پاکستان پوځ وایي چې د دې هیواد د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جان نیکلسن سره اړیکه نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د الوتکې د سپرو د موندلو په برخه کې به همکاري وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د پوځ څو متقاعد افسران او یو روسي لارښود د دې هلیکوپټرې له سپرو څخه دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په دې ولایت کې د روانو جګړو په ترڅ کې 1450 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د هلمند د والي له دفتره په خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د هلمند په نادالي او مارجي ولسوالیو کې د دولت 98 وسلوال مخالفان وژل شوي او د طالب قمندان ګډ ملا غاولي په ګډون 55 وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي. خبرپاڼه وایي چې وسلوال ته د مرګ ژوبله په تیرو څلور ساعتونو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وخته ده. د هلمند چارواکي وایي چې وسلوالو د مرګ ژوبلې لګاللو وروسته سیمې پرېښي دي او د دوی په وینا تېره شپه په چاینجر کې نښتي نه دي شوي. افغان چارواکو په دې عملیاتو کې د خپلې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو دوه ورځې مخکې د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د نادالي په چاینجر سیمه کې پر دولتي پوستو پراخ بریدونه پیل کړل چې پکې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر دې مخکې د خانشین ولسوالۍ او د نادالي په ځینو نورو سیمو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی و. د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د غور د امنیتي چارواکو له قوله وایي طالبانو تېره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر ځینو پوستو بریدونه پیل کړي چې جګړه تر اوسه دوام لري. د غور د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عظیمي وایي په دې بریدونو کې وسلوالو مخالفانو له درنو او سپکو وسلو کار اخیستی، خو د وایي چې دولتي ځواکونه تر اوسه مرګ ژوبله نه ده اوښتي. خو د پسابن ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغلته یو شمېر پوستې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې په جګړه کې نیولې دي. د غور څخه په یو بل خبر کې ویل شوي چې په همدې ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو یو موټر په سړک کې په ایښودل شوي ماین برابر شوی چې په چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ښایي هغه 3000 عراقي کلیوال نیولي وي چې د دې هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي په تیښته وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویلي د هویګه د ولسوالۍ د کورنۍ په څیر مخار کرکوک کې د خوندي ځای په لټه وتلې وي چې د پنجشنبې په ورځ د داعش د وسلوالې ډلې لخوا ونیول شوې. رپورټونه وایي چې تر اوسه له دوی څخه 12 کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا وژل شوي. د پنجشنبې په ورځ د عراق د بشري حقونو د څارې وې ډلې د دې کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمېر 900 کسان ښودلی و چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دې غیر حکومتي سازمان ویلي و دا کډوال د داعش د هغه 160 تن وسلوالو لخوا نیول شوي چې د عراق د امنیتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې له ولسی خلکو څخه د بشري سپار په توګه کار اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید راد الحسین په ایران کې د شلو کسانو اعدام ستره بی عدالتي بللې. د جمعې په ورځ الحسین په یو بیان کې ویل د اعدامونو پر هغه کسانو عملي شوي چې په پراخو او مبهمو جرمونو تورن شوي وو، او همدارنګه د تورنو کسانو لپاره د په وینا د منصفانه محاکمې حق نه و ورکړل شوی. له رپورټونو څرګندېږي چې په دې اونۍ کې په ایران کې اعدام شوي که ټول نه وینو یو زیات شمېر کورد او سنی مسلمانان وو. چارواکو ویلي اعدام شوي کسان له کوردي سیمو وو او د توحید او جهاد له سختریزو ډلو سره یې تړاو درلود. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په تیر کال کې 908 کسان اعدام کړي. دا سازمان وایي له چین وروسته ایران په تیر کال کې د اعدامونو د شمېر له پلوه په نړۍ کې دویم ځای درلود. او د اولمپیک د دوبی د سیالیو یو دیرشم دور نن د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې په رسمي توګه پرانیستل کیږي. دا لوبې چې د لومړي ځل لپاره په لاتین امریکا کې ترسره کیږي دوه اونۍ به دوام وکړي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تر 10,000 زیات لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه اخلي. کوسوو او جنوبي سوډان د لومړي ځل لپاره د اولمپیک دی لوبو ته لاره مومي. اوس هم نجیبه زمان د هوا د حالاتو له اټکل سره.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ګرم شودل سوی دی. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 9 آسمانیه اوریاز دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 10 آسمانیه اوریاز دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21 آسمان شین اټکل سوی دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه سلرويشت آسمانی ځایځای اوریاز دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټشل آسمانی شندي. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټاتلس آسمانی ځایځای اوریاز شودل سوی دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټولس آسمانی اوریاز دی. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټولس آسمانی ځایځای اوریاز دی.
دفاع وزارت وایي د لوګر په حضر ولسوالۍ کې د پاکستاني څرخي الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي. حدیث پردیس جزئیات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لوګر کې د یوې پاکستاني هیلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغه وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنش وایي چې پاکستاني هیلیکوپټرې د اضرې ولسوالۍ په لکې سیمه کې چې خورا صاب لوبوره د اضطراري ناسته کړې ده. ښاغلی رادمنش وایي که څه هم وړاندې کابل او اسلام آباد د افغانستان له فضایي حریم څخه د MA-1 پاکستاني هیلیکوپټرې د تیرېدو هوکړه کړې وه، خو له څېړنو وروسته به معلومه شي چې دا هماغه هیلیکوپټره ده او که نه.
ما روی از این تحقیقات خود ادامه میتیم.
دی وای د پاکستان دولت د افغانستان له فضا څخه روسیې ته د ترمیم لپاره د یوې پاکستاني هیلیکوپټرې د تیرېدو اجازه اخیستې وه، خو له څېړنو وروسته به دا معلومه شي چې دا هماغه هیلیکوپټره ده او که نه. څېړنې روانې دي او تر بشپړېدو وروسته به دغه موضوع روښانه شي. تر دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان وکړ چې یو پاکستاني هیلیکوپټره د افغانستان په لوګر ولایت کې سقوط شوې ده. دغه هیلیکوپټره د پاکستان له پنجاب ایالت څخه له شپږو عملو سره چې یو روسي و د روسي پر لوتله چې د لوګر په ازرې کې اضطراري ناسته وکړه. له دې ټولو سره سره سیاسي کارپوهان به وایي چې د لوګر په نارام ازرې ولسوالۍ کې د دغه الوتکې اضطراري ناستې ډېرې پوښتنې پیدا کړي. سیاسي کارپوه عتیق الله مرخیل:
دا بالکل د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو ته شرم خبره ده چې د دې سبان اړوي چې موږ یو مستقل او آزاد مملکت یست. په دې معلومیږي چې وخت چې حریمي هوایی دي موږ بل چا په لاس کې، بس سیاست هم موږ بل چا په لاس کې ده، بس مملکت هم بل چا په لاس کې ده.
دا چې په دې اړه به د څېړنو پای ته رسېدو وروسته د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت نظر څه وي معلومه نه ده، خو یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې حکومت باید د افغانستان په فضايي حریم کې د پاکستان له مداخلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
دفاع وزارت وایي د لوګر په حضر ولسوالۍ کې د پاکستاني سرخی الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي. ویل سوي چې د الوتکې عمله د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د لوګر والي لویان سلیم خان سالین مې د امریکا په پل کې پوښتنه وکړه د نیول سوي سورلۍ د موندنې لپاره پلټنو تر اوسه څه نتیجه ورکړې.
وروستي جزئیات خو هماغه دي. تېر ورځ 10 بجې د حضر ولسوالۍ 4 کیلومتر کې د میټي په ساحه کې پاکستاني چورلکه چې بیړنۍ ناسته کړې وه، په دغه کې شپږ تنه عمله چې هغه وسلوالو مخالفینو کیسې وروسته 13 راکټ باندې ویشته او 13 ورختې جزئیات هماغه دي. یعنی اوس هم هغه شپږ تنه چې دي د وسلوالو مخالفینو کولای شي
د دغو کسانو د خلاصون لپاره تر اوسه پرې پلټنې کوم ځای ته رسېدلې دي؟
بل دغه سیمه چې د مخکې ویل، یعنی 3 کیلومتره لرې ساحه ده د ولسوالۍ څخه، او بل دا چې د پکتیا او د لوګر یعنی سرحد سیمه تر ډېره حده پورې همدغه ځای ورتګ لږ مشکل دی. مونږ ته ویلي تر کور سیمې ته راشي هلته څېړنه وکړو پورې مونږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي په خپله دغه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ورته کړ.
یعنې تاسو یقیني یاست چې دغه کسان به د وسلوالو مخالفانو لخوا نیول شوي وي؟
بلې، او مونږ بېخي یقیني یو ځکه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو قومندان ملا شیرین دغه اوس په الحال د شپږ تنې دي دا دغه ملا شیرین سره دي.
تاسو موږ ته ویل چې دا کسان به تر کرشي خو ته اړول شوي وي چې په لوګر ولایت کې به وي؟
نه، په الحال لپاره د امنیت د زمګر د کوم معلومات دي د سیمې څخه د سیمې منابع چې موجود دي هغه موږ ته وایي چې دا په لاره ملا شیرین سره دي او ملا شیرین چې عمل د پادر ولسوالۍ کې
د دې الوتکې د الوتنې په اړه د نقیز راپورونه راغلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې کېدای سي افغان حکومت اجازه ورکړي وي چې د الوتکه د افغانستان له خاورې تیر شي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. ستاسو معلومات تر اوسه پورې په دې برخه کې څه وایي؟
بلې، زموږ معلومات هم دغه لرسنه چې دفاع وزارت وایي موږ هم څېړنې روانې دي. له څېړنو څخه وروسته معلومه شي چې آیا دغه الوتکې د افغان حکومت اجازه اخیسته کړي. دا وروسته به شیوازي موږ معلومات په الحال افغانستان حکومت راغلی ده، هغه د افغانستان حکومت تسلیم دی بلپور چارواکو، هغه به وروسته معلومه شي.
ازرا یو هغه ولسوالۍ څخه د پلوګر کې چې په وروستیو کې نامنی پکښې زیاته شوې ده. تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې 15 ملکیان ووژل شو، له هغې نه وروسته مظاهره او څه ارتباط خو به نه لري دغه د الوتکې د دې ویشتل کېدو مسله د دې ناامنیو سره؟
بلې، زه دا خبره تر هده پورې ردوم چې ازرا ولسوالۍ په وروستیو کې نامنه شوې نه ده. په ازرا ولسوالۍ کې یعنې په دومره وخت کې دغه دوه پېښې شوې چې یو همدغه تېره ورځ ویلې، هغه هم د وسلوالو مخالفینو لخوا چې هغه مین چې د سړک په غاړه باندې پدر شوی او موټر چې رابر انتجار وکړي مظاهره نه ده شوې. مظاهره خبره خو ردو ځکه مظاهره ده، هغه نه وروسته بس موږ اقدامات دا و چې په خپل هغه چا چې په پېښه کې غفلت کړی و د کوم نږدې پوسته چې و تاسو معلومات چې موږ هغه نظامي څارنوالۍ ته وسپارل، هغه کومه پوستې مسؤلین چې کوم و غفلت کړی و او تر څو تحقیق وشي او معلومه شي رښتیا هم دوی غفلت کړی په سیمه کې په دغه پوستې د امنیتي مسؤل پت باندې. او نیازري ولسوالۍ زمونږ لوګر هغه ولسوالۍ څخه چې هلته همکار دي خلک د ولس دولت سره پوره همکار دي او دلته امنیتي وضع بېخ ده.
خو د همدغه د همکاري په خاطر باندې په تېرو کلونو کې د دې ولسوالۍ لار د میاشتو لپاره بنده وه، نو بیا څنګه وایست چې دا ولسوالۍ امن یا خوندي ده؟
بل لارې بندېدل خو بله مسله وه. خو د ازري ولسوالۍ کومه لار چې ورته ورغلې ده د بندېدو لارې او رښتیا هم مشکلات لري، خو دا موږ دغه ستونزه حل لپاره موږ بله لار چې خاکج آباد لار ورته ورتېره کړه. یعنې دغه لار اوس د دوی لپاره
د لوګر د ولی ویان سلیم خان صالح و چې د لوګر ولایت پازر ولسوالۍ کې د یوې پاکستانی څرخیل وتکې د استراري ناستې په اړه خبرې را سره کولې. دفاع وزارت وایي د دغه الوتکې د ناستې په اړه څېړنې کوي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې پاتې برخه جوړوي. ازادي او اوریدونکي او ځوان فکر
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلی ومني. تاسو ته معلومه ده چې نن سبا په هیواد کې ځوانان د کارونو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او د همدې بیروزګارۍ له امله ځوانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي. په ډیرو سختو لارو اروپا ته د تګ دپاره سفرونه کوي چې تر اوسه په سلګونو افغانان یا په اوبو کې ډوب شوي یا هم په دشتو او ځنګلونو کې له تندې مړه شوي او یا هم د ځناورو خوراک شوي. په نننی ګردی میز کې موږ په کونړ کې د ځوانانو د شته ستونزو په اړه خبرې کوو. په ګردی میز کې را سره درې ځوانان، هر یو خیبر ډګر، فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی میلمانه دي. درې واړو ته هرکلی وایو. خیبر ډګر، لومړی پوښتنه تاسو ته راځي ده چې په کونړ کې په ځانګړي ډول ځوانان کوم ستونزې لري، څومره روزګارونه لري؟
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د تیرو څو کلونو پر مهال ځوانانو یو څه پرمختګ کړی دی، او هغه پرمختګونه چې دي په بیلابیلو برخو کې څرګند دي، که هغه د تعلیم په برخه کې دي، که هغه د مدني فعالیتونو په برخه کې دي، که هغه د دوی د راټولېدو او یووالي په برخه کې دي. خو له بده بخته چې د تیرو څونه دغه کلونه چې تیر شول، لا هم د کونړ ځوانان د هیواد د نورو سیمو د ځوانانو په څیر د بیروزګارتیا څخه یا هم د کار د نشوالي څخه ځورېږي. او دا نه یوازې د کونړ د ځوانانو، بلکې په مجموع کې د افغان حکومت پر وړاندې یوه لویه ننګونه ده، یوه ستره ننګونه ده چې دوی تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې حداقل په هر ولایت کې ځوانانو ته مناسب کارونه پیدا کړي. تاسو ګورئ په کونړ ولایت کې اوس موږ د ښوونځیو ترڅنګ د نیمه لوړ زده کړو، همداراز د لوړ زده کړو موسسې لرو، پوهنتونونه لرو. دغه ځوانان کال په کال باندې دوی فارغان لري، او دوی چې ټولنې ته فارغه کیږي، وړاندې کیږي، د دوی یوه ارزو او هیله ده چې دوی بیرته خپل ټولنې ته او خلکو ته کار وکړي. خو له بعد وخت چې د کار زمينه ورته نه ده برابر، نشته کار، نو لا هم د کونړ ځوانان د کار د نشوالي څخه ځوریږي، او دوی ته هغه کارونه چې په کار دي تر اوسه پورې نه د حکومت لوري او نه هم د نړیوالې ټولنې لوري دوی ته برابر شوی دي، نو همدغه جدي ستونزه ده چې د کونړ ځوانان ورسره مخ دي.
من محمد ناصر ملنګزی، تاسو په دې اړه څومره معلومات لري چې څومره ځوانان په کار دي، یعنی روزګار لري، او څومره ځوانان بیروزګار دي، څومره ستونزو سره مخ دي؟
د افغانستان د ځوانانو د روزګار په اړه که څومره خبرې وکړو، شاید زموږ ټول هیوادوال په دې خبر دي کوم هیواد کې چې جګړې وي، ناامني وي، طبیعي ده چې هلته به د ځوانانو په وړاندې نه، بلکې د ټولنې د ټولو وګړو په وړاندې ستونزې وي. دې کې شک نشته چې بیروزګاری هم د هیواد په کچه د ځوانانو لپاره یو لوی ستونزه ده. زمونږ ګڼ ځوانان چې دي، فکر کوم چې په کار دي، لکه نظام موجود دی د ملي اردو پولیسو کې ځوانان سوق شوي دي، د دې ترڅنګ د ملي پولیسو پولیسو کې ځوانان دي، په اداراتو کې ځوانان لرو، حتی په علمي او اکاډمو کې ادارو کې ځوانان لرو. ډیر ځوانان جذب دي، کار کوي، هغه معاش اخلي، خو لا هم زمونږ ټولنه په بشپړ توګه د جګړې د ناخوالو نه ده خلاصه. په دې څنګه کې به یعنی کوو چې لکونو ځوانانو، ډیر ځوانان لرو چې په اصطلاح هغه بیروزګار دي، د کار زمینه ورته نشته دي. لومړی که کونړ ته راشو، د کونړ په کچه که زه ووایم، اول که دلته ځوانانو ته کار پیدا کیږي، عمده خبره ده چې باید کونړ دغه سیند چې دلته بهیږي، باید دلته پې د برېښنا بندونه جوړ شوي وي، ځکه که زیربنا باندې کار ونه شي، نو هیڅ کلم ځوانان دپاره د کار اسانتیا نه رامنځته کیږي. دلته ځوانان کومه فابریکه لري چې پهپستله کومه فابریکه شته چې ځوانان پکې کار وکړي؟ یوازې او یوازې ځوانانو ته اوس د کار همدومره فرصت دی چې یا دوی روپۍ ولري، په بازار کې سوداګري وکړي، راکړه ورکړه وکړي، یا دا چې د ملي اردو لیکو ته لاړ شي، یا دا چې د پولیسو دغه ته لاړ شي. بل داسې څنګ کې داسې څه نشته دی چې په اصطلاح ځوان دي پکې د کار دپاره زمینه پیدا کړي، هغه ته د زمینه مساعده شي.
مننه. لکه څنګه چې تا ویل چې ډېر ځوانان په اردو کې دي، ملي پولیسو کې دي، محلي پولیسو کې دي، موږ بر ورځ قومندان سره ناست وو، امنی قومندان سره، هغه وویل چې 35 ځوانان راځي، د لیسانس سندونه ورسره دي، خو هغوی په نور ځینو کې کار نه دی پیدا کړی، او راته وویل چې په پولیسو کې مونیسئ. خو متاسفانه چې زموږ د پولیسو تشکیل هم پوره دی، نه شو کولی چې په دغه کې داخل کړو. افکاري صاحب، تا ته څه معلومات دی په دغه اړه باندې چې په کونړ کې د ځوانانو حالات څنګه دی؟ بل مونږ چې څونه ګورو، زمونږ په هیواد کې خلک تعلیم د دې لپاره کوي چې ضرور دي ماته دولت وظیفه پیدا کړي، یعنی په دولتي ارګانونو کې وظیفې واخلي، خو په نورې نړۍ کې بیا خپل خلک ځوانان ځان ته کاروبار برابر، یو وړو کې تجارت شروع کوي، یو څه کوي، خو زمونږ خلک چې دي ټول همدغه دولت ته سترګې په لارې، خو دولت وایي چې مونږ سره دومره امکانات نشته دی. ستا په نظر دا څنګه دی؟
دا رښتیا هم ده چې یو لړ ستونزې به وي، خو زه د ملنګزی صاحب سره په دې خبره موافق یم چې مونږ په داسې مرحله کې نه یو چې زمونږ ټول ځوانان او زمونږ ټوله ټولنه دی د هغه بدبختۍ راووځي، لکه چې کوم زمونږ او تاسې فکر کوو چې باید زمونږ ټول ځوانان چې دي هغوی ته د کار زمینه برابره شي. مونږ په پرمختللو هیوادونو کې ګورو چې هلته ځوانان ماستران دي، هلته ځوانان ډاکټران دي، ولې هغوی ته د کار زمینه نه ده برابره؟ دلته خو بیا هم تر اوسه پورې په ټولنه کې داسې څوک نه وي پاتې چې هغې ته د کار زمینه نه وي برابره، چې هغه د ماستري او یا د ډاکټري یوازې لیسانسه موږ ستونزه لرو. دا حقیقت ده چې زه په دې بازار کې په اسداباد ښار کې به درته زه په نوم نومالکان وښیم چې هغه د لیسانس په کچه به خو نمرو باندې پارغه شوي دي، بریلي شوي دي، خو تر اوسه پورې هغوی په بازار کې پرېړه باندې توکي خرڅوي. دا باید موږ د ځان دپاره شرم او ار ونه ګڼو. ولې زموږ ځوانان چې د دې زګنې نه اروپا ته ځي او یا امریکا ته ځي، هغوی خو داسې نه دي چې هلته د مامورین مقرریږي، هلته د په ادارو کې رئیسان مقرریږي، هلته د امیرین مقرریږي، ولې هغوی هم هلته دغه کارونو ته چې دلته زموږ په ټولنه کې هغوی په دغه کار باندې شرمیږي او هلته هغوی هغه کار ته اوږه ورکوي. نو زما غوښتنه او زما دغه د ځوانانو نه دا ده چې دوی د مایوسه کېږم نه، موږ د هغه زموږ دولت چې د دغه پړاوونو نه لا نه دی راوتلی، ولې اوس زموږ امیدونه شته دي، ځکه چې اوس زموږ په هغه زیربنوي پروژو باندې کار روان دی چې موږ او تاسې وینو چې دا قراردادونه لاسلیک کېږي، او موږ په دې باندې خوشبینه یو چې د دغه پروژو سره به زموږ هیواد پرمختللی کېږي او زموږ ځوانانو ته به د کار زمینه برابرېږي. لکه څنګه چې ملنګزي صاحب د دې یادونه وکړله چې زموږ په ملک کې اوس پورې یوه کارخانه نشته، زموږ ځوانان په څه کې جذب شي؟ په هر وړه کارخانه یو کو لوی کارخانه په هغه کې په سلګونو ځوانان چې دی هغوی ته د کار زمینه برابرېږي. اوس پورې لا موږ دغه ته نیو مرحلې ته نیو رسیدلی چې زموږ ځوانانو ته د دغه سي لوی پروژې جوړ شي او په هغه کې دغه وشي نظامی قطاعات ته د ځوانانو ورتک او بیا د تعلیم یافته او لیسانس ځوانانو ورتک، دا زموږ نظامی ځواکونه چې دي، زموږ نظامی قطاعات چې دي، هغه هم پیاوړي کوي. زموږ دغه نه غوښتنه ده چې ولی په هغه قطاعاتو کې د دوی ته اړتیا لیدل کېږي، اولته د دوی لپاره مناسب بستونه شته، باید دوی هلته دغه د ځان لپاره عار ونه ګڼي چې یاره ماته وظیفه نه ملاویږي، ماته کار نه ملاویږي، دغه هم د دې ملک خدمت دی او باید په دغه لیکو کې ځانونه سوق کړي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه دغه پروګرام اوریو. نن موږ په دې باندې غږیږو چې ځوانان په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې څومره ستونزو سره مخ دي. خبر ډګر په نورې نړۍ کې که موږ وګورو، سرمایهدار مالدار خلک فابریکې جوړوي، ځوانانو خلکو ته د کاروبار زمینه برابروي، په افغانستان کې دغسې څه شته؟
انوري صاحب، زه دا مسله نه رد کوم چې په افغانستان کې داسې پانګوال یا داسې سرمایهدار وګړي دي نه وي چې هغه دې یا فابریکې جوړېنی کې یا د خپل داسې یو کاروبار جوړ کړي چې نور خلک د ځان سره په روزګار کې، خو دا هم نشم ویلی چې واقعي چې دا مسایل ټول په ټول افغانستان کې شته. موږ د کونړ ولایت په اړه باندې خبره کوو، یعنی په کونړ ولایت کې څوک داسې نشي ثابتولی چې دلته د داسې یو پانګوال وجود ولري چې هغه د داسې یو کاروبار شروع کړی وي چې نور خلک هغه چې بیروزګاره دي یا کار نه لري هغه له ځان سره مصروفه کې په کار باندې. د نورې نړۍ خبره موږ نه کوو، موږ یوازې په افغانستان باندې او بیا په کونړ کې په دې مسایلو باندې غږیږو. تاسو ګورئ انوري صاحب، زه در سره دا منم چې زمنګ افغان امنیتی ځواکونه د دې لیکي هم باید پیوړی شي، او همدغه ځوانان دي چې ورزی هلته جذبېږي پکې، خو هغومره هغوی هم د استخدام وړتیا نه لري. تاسو مخکې یاد کړله چې لیسانس ځوانان وو چې امنیه قومندانۍ ته ورغلي وو، هلته خپل هغه عرض وړاندې کړی وو چې غواړي چې له دوی سره په لاس په کار شي یا پولیس شي یا په دغه برخه کې کار وکړي. دا هم نشي کېدلی چې ټول ځوانان چې یا د پانتونونو نه فارغېږي یا هغه ځوانان دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي چې ټول دې راشي دي، د هغوی هغه شمېر معلوم دی او د همغه شمېر نه اخوا ته کار نشي کېدلی. اوس مسله اساسي دا ده چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو پر مهال باندې په میلیاردونو امریکایي ډالر د نړیوالو له لوري د افغانستان سره مرسته وشوله، د افغان حکومت سره مرسته وشوله، په ټولو برخو کې د پانډولیز ډول باندې کار وشي. تاسو وګورئ په افغانستان کې کومه چیرته دا پرتله کوو، نو یو به په اسمان کې وي او یو به د ځمکې لاندې وي. حتی حالات دغه حد ته رسیدلي دي، یو څو د شمیر کسان دي، د ګوتو په شمیر کسان دي چې هغوی په دغه کلونو کې هغوی مالدار هم شول، پانګوال هم شول، هغوی پیسې هم پیدا کړلې، کاروبار هم شته. دا نور خلک ټول اوس وګوري د حکومت له لورې چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې، د ملي پیوستون په چوکاټ کې چې کوم پروګرامونه کیږي یا نور کوم پرمختیایي کارونه چې کیږي، هغه په عارضي ډول دی یا د لس ورځو لپاره یا د پنځلس ورځو لپاره هغوی ته هغه پروژې ورکړل شي او خلک پکې لاس په کار شي یا مصروفه شي، چې هغوی هغه لس پنځلس ورځې د د خپل کورنۍ لپاره یو مړی حلال روزي پیدا کی نور حیرانی چې څه وکي وسوګری زمنګ امنیتی حالات هم دیته جوړ نه دي چې پنګوال د زړه خکی اورا دي چې دلته بس پنګونه وکي یا د پدس یو غټ کاروبار باندې پیسې مصرف کی هغه سره ام ویره ده اندېښنه ده چې امنیت به څنګه کیږي امنیتی حالات به څنګه کیږي خو منګ نه هیله کیږو هم نه زیات د سوس پزوانانو کې د روحیا را پیدا شوې ده چې هغه پر ازاکار ډول باندې ما مخ یاد کړل په سر کې په خپل خبرو کې چې وزل تزوانان منسجم شي وي دي او هغه ټولنې لري مدني فعالیتونه کوي او حد اقل هغه د خپل غږ پورته کول شي چې دا سمه خبره ده چې ټول ملامتیا په حکومت باندې نه ورچول کیږي خو ولې حکومت مسؤل دی چې باید خپل وګړو ته د هوسا ژوند د تامینولو یا د برابرولو په برخه کې هغه خدمت وکړي حکومت او نظام د همدې لپاره یي چې خلک په آرام ډول باندې ژوند وکړي او ښه ژوند ولري ښه ژوند همدا دی چې زمونږ د خلکو لپاره کچیر ته لږ تر لږه د هغوی د ورځني عاید کچه دومره شي چې د هغوی هغه د کورنۍ ستونزې ور باندې حل شي نو زه فکر نه کوم چې زمونږ په ولایت کې دي یا زمونږ په هیواد کې دي بیا دا جنگ جګړې یا نامنی یا د ځوانانو تیښته په دغه کچه باندې چې اوسې موږ ګورو د کونړ نه چې په څومره شمیر کې یا په څومره د تعداد کې چې د دې ځوانان خلک خارجي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته ځي هغه خو د دې لپاره نه ځي چې په خارجي هیوادونو کې دوی ته ضرورت دی اورا دي چې د هغه سیستم دې پیوړی کی بلکې دوی کالته ځي نو د ټولنه غټ او اساسي کار یې دا دی چې هغه الته د ځان لپاره کار پیدا کړي والته د زمينه برابر ده ستورونه دي فابریکی دي نور کارونه دي هغه والته کارونه کول شي کچیر ته داس موږ په ملک کې ونه داسونه زب وزدا شیان نشته انوري صاحب
اوس ډګر صاحب هلته لکه څنګه شفکاری صاحب هلته زمون خلک ډیر سخت کارونه کوي چې کم کارونه هغه دا هیوادونو خلق نه کوي هغه مونږ ته سپارل کیږي ولی چې دونه سخت کارونه حل تک دومره مشکلات او غالي لس دولس لک روپی پلار مصرف په هغه روپو باندې ول د خپل وطن کې کار نه کوي
انوري صاحب دا مسائل یو طرف ته حتی دوی د خپل ژوند سره لوبي کوي
بالکل
د خپل سر په بدله باندې دوی زی خارجي هیوادونو ته تاسو ګورئ دا یو ډیر غټ مجبوریت دی یو څوک دغه کار ته اړکیږي او دغه غم دی کله سخت کارونو خبره نو په افغانستان کې چې خلکو څومره سخت کارونو ته غاړه ورکړي دا یي ورکوي نو د دین نور سخت کارونه نشته تاسو ګورئ چې یو په کونړ کې وس دسې خلک شته چې هغه کار نه لري غره ته ځي او د غره نه لرګي راکته کوي نو دا څه وګوري دا څومره سخت کار دی یا په غره کې کار کوي یا په نورو ثقیلو سختو ځایونو کې کار کوي تاسو وګوري په دې گاونډي ولایتونو کې دلته په کونړ کې دا شیان نشته لري واړه واړه ماشومان دي د خښتو په بټیو کې کار کوي هغه مجبور دي چې کار وکړي او ځان ته یو مړی حلال روزي پیدا کړي تر څو پر خپل کورنۍ په وساتي یعنی په افغانستان کې او بیا خصوصا په کونړ کې خلک دغه سخت کارونه کوي که چیرته ورته دا زمينه برابر
وي محمد ناصر ملنګزی محکمه د خیبر ډګر نن د پښتنه وکړل شي د سی افغانان شته چې هغه سره لس دولس لک څوار لس لک روپۍ شته دي پیدا کولای شي خو په دغه باندې د ډیرو مشکلاتو غاللو سره بهرنۍ هیوادونو ته ځي اروپا ته ځي ځنې په سیندونو بهرونو کې ډوب شو ځنې په دشتو او ځنګلونو کې د تندو لامل مړو شو یا د ځناورو د خوراک شو ولی په دغه روپو باندې چې دوی دلته لري په همدغه خپل وطن کې ولی کار نه شروع کوي
نوري صاحب مننه تاسو ډیر ښه ته اشاره وکړه ګورئ تاسو د نور هیوادونو سره خپل هیواد پرتله کوي هر ژوند چې دی د واقعي توګه باندې د خدای تعالی یو ستر نعمت دی څنګه چې الله پاک انسانانو ته ژوند ورکړی دی همدغه شان انسانان د ښه ژوند د ښه راحت او په اصطلاح د ښه فکر د ترلاسه کولو وخت لپاره هڅې کوي ګوره په افغانستان کې زمونږ د ځوانانو بدبختي یا په اصطلاح زمونږ د ټولنې بدبختي دا یوازې جنگ دی ناامني ده هیڅوک که پیسې هم څوک لري او دلته ښه په دې فکر چې په اصطلاح زه پیسې لرم په دې خپل وطن کې کاروبار کولی شم خو د لو شي وجې د یو شي له وجې دوی زړه نه ښه کوي هغه یوازې ناامني مانا دا ځان په دې ټولنه کې مسؤل نه احساسوي او دا یو حقیقت هم دی تاسو وګورئ زمونږ د هیواد څلور دېرش ولایتونه وګورئ چې په دې کې موږ تاسو هر وخت د دې شهیدان یو چې چېرته ځانمرګي برید کېږي چېرته جګړه کېږي کله داسې ویل کېږي چې یو ولسوالۍ سقوط وکړو کله ویل کېږي چې بېرته ونیول شوله یعنې دغه هغه تشویشونه دي که ځوانان یا زمونږ نور خلک د دې ټولنې پیسې که هم لري د دې لیوالتیا نه پیدا کړي چې دوی دې په خپل وطن کې کاروبار وکړي د خپل هیواد نه تک یوازې یو بیروزګاري ده او دویم زمونږ دغه ځوانان یا دغه څوک چې په اصطلاح خارجي بهرنۍ هیوادونو ته ځي صرف د سکون او آرام په خاطر ځي معنا ده دا چې زه به یو څه ښه وخت په اصطلاح تېر کړم او دې کې شکم نشته چې نسبتا زمونږ د هیواد هغه هیوادونه چې په اصطلاح اروپایي هیوادونه دي هلته یو څه په نسبي ډول باندې په اصطلاح په سلو کې یعنی 90% هلته امنیت تامین دی، د خلکو ژوند تامین دی او د ژوند سهولتونه شته دی. نو دغه ځوانان چې پیسې هم لري د هغې یو ستره موخه چې د هغه سره د دی چې 200,000 روپۍ مصرفوي په اصطلاح خارج ته ځي، یو ستر هدف یې دا دی چې دی د یو ارام او سوکاله ژوند خاوند شي. عقلا دا خو ونوري چې په اصطلاح یو ځای کې به د ځان مرګې بریس کار شوم، یو ځای کې به په مرمۍ ولګېږم. یعنې د دغه وجو نه زیاتره
سوال تب دغه مشکلات پیدا شوي دي. دا د جرمني کې وګوره، فرانسه کې وګوره، امریکا کې وګوره، چې کوم د امن ښارونه وو هغې کې هم اوس دغه ځانمرګي پیدا شو، یو بل باندې حملې شروع کیږي. نو خپله چې ولس او ځوانان حکومت سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونه کړي، یوازې حکومت خو هم نشي کولی.
نور صاحب دا سمه ده، لکه تاسو چې ویل په اروپایي یا په اروپا او یا نورو مملکتونو کې چې کومې پیښې رامنځته کېږي، د افغانستان د ځینو مسایلو او پیښو په اړه هغه ډېرې کوچنۍ وي. یو بل دا ده چې زموږ یوه سلسله د جګړې لرو، هغه دا ده چې 40 کاله په دې ملک باندې جګړه ده. او که اروپا کې را پیښېږي، خو چېرته یا د چاقو بوري دي او یا چېرته د تومانچې بوري دي او 40-50 کسانو د وژنې مر ژوبلې خبره کوي. یعنې هغه بله ورځ تاسو وګورئ چې کوم هېواد و چې په اصطلاح هغه لارۍ برید پکې ترسره شو، 2 کسان یې ووژل. خو ګورئ موږ په کابل کې دغه دوه درې ورځې مخکې د دغه د مازن په پیښه کې تاسو وګورئ چې د یو د بشري ناورین سره زموږ هېواد مخامخ شو. یعنې دغه لوی داسې پیښې دي چې هېڅکله ځینې ځوانان او زموږ ځینې خلک د دې زغم نه لري چې نور دغه حالات په اصطلاح وزغمي. یعنې دا پیښې د نورو هېوادونو د پیښو سره نشو پرتله کولی. په هر صورت ما بیا هم وویل که زموږ په وطن کې خدای پاک چېرته سوله راولي، جګړې له منځه لاړې شي، د دې وطن په زیربناو باندې کار وشي، فابریکې شي، په اصطلاح برق نه خلک برخمن شي. یعنې هر ځوان په دې توانېږي ځان دپاره داسې یو کاروبار وګوري چې په اصطلاح ځکه برق به وي، په اصطلاح د ده دپاره به هغه برق د دې جوګه وي چې یو کوچنۍ فابریکه وچلي، یو ماشین وچلي. خو کله که دغه کار په جنریټر کوي نو تاسو فکر وکړئ هماغونه به ګټي چې هغه به بېرته تیل مصرفوي.
ډېره مننه د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. زموږ مېلمنو تر دې دمه په دې خبرې وکړې چې دلته کاروبار نشته دی، همدارنګه افغان سوداګرو ته هم دا زمینه نه ده برابره چې دلته فابریکې جوړې کړي، ځکه امنیتي ستونزې دي او ځکه نور ځوانان چې دي هغه بهرنیو هیوادونو ته د تګ دپاره زړه ښه کوي. افکاري صاحب، اوس دې ته راځو چې څه کول افغان حکومت ته پکار دي، ځوانانو ته څه پکول پکار دي، او همدارنګه ملي سوداګرو ته څه کول پکار دي چې دغه د افغانستان نه د ځوانانو د فرار مخه ونیول شي.
ډېره زیاته مننه انواري صاحب. اول خو زمونږ د دولت دا مسؤلیت دی چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دا د هغوی فرض دی چې باید هغه د خپلو ځوانانو د ژوند خیال وساتي. دویم راځو دا ته چې موږ او تاسو ویو چې ځوانان چې دي په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري. زه د دې دواړو ورونو سره چې د بحث کې را سره مېلمانه دي، د دوی سره د دوی د نظر موافق نه یم. وجه دا ده چې دا کو هر ځوان دا فکر ولري چې یاره زه د دې ځګنې نه خارج ته زما خپل ژوند جوړوم او زما ژوند دلته تباه کوي، نو دا ښه فکر نه دی. ځکه ځوانان هر څه کولی شي، زمونږ دا ټولنه چې دام د دې جنگ نه او د دې وور نه او د دې بدبختۍ نه راایستلی شي. ځوانان باید په دې خپل هیواد کې او په دې خپل ملک کې او په دې خپله خاوره کې لاس په کار شي، مدني ټولنې جوړې کړي، دلته فرهنګي ټولنې جوړې کړي، د ځوانانو حرکتونه پیل کړي او د دې لارې نه من او زمون د ملک ته دی بدبختی نه راوباسي. کو دا یوازې خپل سرمایه دلته د دې لپاره بندي چې زلار شم خارج کې ارڅ چې حالت کوم خو زما جون چې دی دا به مسؤونی. دلته زما جون بدلته په خطر کې نه، زه افغان نیم، زما بچیان دی دلته کونډي دي، یتیمانان دي. باید مونږ او تاسو ځوانان چې دی دا یو ملي فکر وکړي، یو ملي احساس وکړي او د دې لپاره چې زه دا دونه تعلیم او مکمه دونه سرمایه پیدا کوم او دا د دې لپاره بند کوم چې یوازې خپل جون الته مسؤون کوم. ته کو الته خپل جون مسؤون کې دلته به دستا در نور د کورنۍ فاتح غړي د خپل خپلوان دا بس کوي. نو زما د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې هغوی باید په دې خپل هیواد کې او په دې خپله خاوره کې په دې باندې فکر وکړي چې څنګه مونږ د خپل ټولنه د دې بدبختۍ نه راوباسو او راوژغورو. او زما د ملي سوداګرو نه هم دا غوښتنه ده، دوی کو په نورو هیوادونو کې سرمایه کوي، کو دلته کوي، نو دوی باید د افغانستان د فارا په دسی یو بنیادی پروژو باندې کار وکړي او دلته یو دسی سرمایه گذاری وکړي چې د هغې سره زمونږ ځوانان چې دي هغه د دې بدبختیو نه راوژغورل شي. مونږ او تاسو وینو زمونږ هیواد کې دسی سرمایه داران شته چې هغه کولای شي چې دلته هر څه وکړي، خو دولت هم د هغوی د امنیت خیال وساتي او د هغوی هغه سرمایه چې ده هغه چې دلته کومه سرمایه گذاري کوي باید هغه خوندي وساتلی شي. نو دلته به په دې باندې نه یوازې د هیواد سرمایه داران بلکې د بهرنیو هیوادونو سرمایه داران به په دې باندې اړ شي چې دلته کارخانې جوړې کړي، فابریکې جوړې کړي او همدارنګه لوی لوی پروژې ترسره کړي او د هغې سره به زموږ د ملک چې دی د بدبختیو نه به وژغورل شي او یو قوي او پیاوړي اقتصاد خاوندان به شو او نو د دې سره به زموږ ټولنه د پرمختګ په لور باندې یو نو کې.
خیبر ډګر ستا په نظر باندې ځوانان ته څه کول پکار دي، همدارنګ سوداګرو ته او حکومت ته چې افغانستان دغسې حالاتو نه وویستل شي او ځوانان ته کاروبار پیدا شي؟
انوري صاحب، زموږ په دې هیواد کې د بادارۍ داسې یو ناولی سیستم روان دی چې دا مسله یې ډېره جړ کړې ده. په دې معنی باندې ما مخکې یاده کړله چې دلته اوس یو څه اشخاص دي یا یو څه کسان دي چې ټولو مسایلو ګټه هغوی ته ورسېدله، آسمان ته یې پورته کړي دي. که چیرته دوی یا په مجموع کې دا حکومت د دغه انحصار نه راووزي او خپل ولس ته او خپلې ټولنې ته پام ورواړي نو ستونزې حل کېږي. اوس دوی په دې ویره کې دي که چیرته دغه مسایل مونږ په رښتینې معنا د زړه نه چې څه رقم هغسې مسولیت ورسپارل کېږي چې مسولیت مې در سپارلی دی خو سر ته یې ورسوه که نه، هغوی په دې ویره کې دي که چیرته دغه مسولیتونه مونږ داسې سره وویشو او پریختینی معنا باندې په ټولنه کې کار وشي او خلک په خپل خپل باندې ودرېږي نو بیا خدا ویره موجوده ده چې افکاری به په کې مالدار شي، افکاری ژوند به خوشي، یا د خیبر ډګر ژوند به خوشي، د انوري ژوند به خوشي. ګوره دوی په لوی لاس باندې نه غواړي چې دا کارونه وشي. په هر حال باندې په کار داده چې هغه مسولیتونه چې مونږ د دې نظام مسؤلینو ته ورسپارل شي ورسپارلې دي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې هغه دي د سختن تاله درزه لپاره دغه خپل مسولیت په سم ډول باندې درک کی. هغوی دی افکاری صاحب زدر تداوی ما چې هغوی دی دا فکر وکړي چې په دې وطن کې کونډه موسیږي، په دې وطن کې یتیمه موسیږي، په دې وطن کې ځوانه موسیږي، په دې کې سپینګیری موسیږي، زنانه موسیږي، داسې خلک موسیږي چې د کورنۍ ډیر غړي د دې خاورې د ساتلو لپاره قرباني کړي دي. هغوی دی دا فکر وکړي کنه خیبر څنګه وکړي دا فکر، افکاری څنګه وکړي؟ موږ سره خدا ملي فکر را سره دی، موږ خدا وایو چې زمونږ ټولنه او زمونږ خاوره او زمونږ هیواد
د چا لاس کې چې سدي هغه سره
داسې وکړي. تاسو وګورئ همدغه سیستم چې مونږ لرو نوري صاحب، اوس خو دغه د واټس اپ په غونډه کې مونږ سره د 2000 کال لپاره مونږ سره د 40 میلیارد امریکایي ډالرو ژمنه شوې ده. ګوري دا ډېرې زیاتې پیسې دي، که دا پیسې په صحیح سیستم او په صحیح نظم او ډیسپلین باندې ونه لګول شي خیبر ډګر به په دې کې څه وکړي، افکاری به په دې کې څه وکړي؟ هغه چا سره چې مسؤلیتونه دي هغوی دي باید دې ته پام وکړي. اوس مونږ په دې باوري او هیله مند یو چې د ځوانانو د تعلیم او د سواد کچه چې ده دا لوړه شوې ده، ځوانانو سره فکر پیدا شوی دی، هغه خپل حل ځلې کوي. اوس مسله ټوله د سر نه زمونږ ته خراب را روانه ده. زما هیله داره چې حکومت د خپل مسولیتونه په سم ډول باندې وپیژني او په سم ډول باندې دې ترسره کړي نو انشاءالله په هیواد کې بشته ستونزې پای مومي او ځوانانو سره یو ملي فکر ورسره شوی دی او دوی هم د خپل وطن آرامي او هوساینه غواړي او موږ هم په همدې تمه یو چې په افغانستان کې د ټول نړیوالې سولې راشي، امنیت راشي، نور کارونه په خپل باندې سمېږي.
ډېر مننه ستاسو د درې واړو نه او همدارنګ د درنو اورېدونکو نه چې تر دې نه مونږ سره پاتې شو.
مننه لرئ.
آزادي او اورېدونکي جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې ګران مینوالو د سلامونو او شو هیلو پوړنې کول سره تاسو ته د دې پروګرام د اوریدل لپاره څرګلاس وایم. د نن ورځې د خبرونه زه ته روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې ورځو کې د هلمند د ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او په تیره بیا د نادالی د ولسوالۍ او د چانجیر په سیمه کې د وسلوالو د ځواکونو د بریدونو له امله د هغه ولایت مرکز لشکرګاه ته هم جدي ګواښ متوجه دي. نو د هلمند ولایت یو زیات شمیر هیوادوالو موږ ته پیغامونه را لېږلي دي او په دې هکله خپلې اندېښنې او ستونزې زموږ سره شریکې کړي دي چې موږ به د یو شمیر دغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو او همدارنګه موږ د دې پېښې په هکله د هلمند ولایت د والي د ویاند ښاغلي عمر ځواک او پولیسی جرګه کې د هلمند د خلکو د وکیل ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې دي چې تاسو ته به یې درواورو. نو راځي چې لومړی د هلمند د شاریانو پیغامونه واورو چې ورسته به بیا د نورو اوریدونکو پیغامونه د بیلابیلو موضوعاتو په حق لهم درته خبرو کړو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مستعصر فاریق کې مرور پر هلمند ولایت کې په هر ولسوالۍ کې داسې جنګ شروع دی داسې بدرانې جنګ شروع دی وروره چې بیا هر بدرانې جنګ شروع دی په شار پر سکوت خلک بیریږي ډېر خلک په بیره کې دي او وروره دا مړي ته د شبخانو راسه چې څو برکه وکړي دا مړي روانې ده ولسوالۍ بیرې کې ہم نو داس مڑی روان جی رور ہم دارن شار سے شل شل کا سو کوئی والا تمو کے پیش میں لو رسی دے اس کر لیے پھر کیا ورکی جی داس حالت سی دا سال دے دی من راس میں فاصل پائے کی. السلام
علیکم. جے جت کلا کمیاں لے تو وانا سر سر پلن کی اما دا وقت نہ دے سکن کہ من رات کو جن لے سالے تو سنتے جا کنا
بھلے السلام علیکم. سید محمد ارمانی د هلمند ولایت کلابیس د سیمې څخه جنگ درته واری دي مربوط لشکرګه ورور زموږ په هلمند کې داسې حال دی داسې مړي داسې جنګونه داسې حال دی ورور شي دا یو او تا کې چې زموږ یو کوچنی وطن کلابیس نومیږي خدای د پاره د هلمند د تاسی دلور پولو چرواک سے میں ہیلہ دار شتا سے دور و ہلمن سے شب پرا کتن و کی ہلمن یہ ٹوٹا ٹوٹا کی ہلمن یہ دا سے کی چھ لٹی لٹی کی و سلام تا سے دفا با ہیلہ دلور پولو چرواک سے دخلا بما.
سلام علیکم. کم گران و فانانو تو ہلمن کے ہر رورا سا پانچر تیرخ پر جن دلا سا ورگی لٹول پختون قوم نہ لٹول افغان ولس نہیں لقوم چی رضی ہلمند کے دیہار قوم سرباز شہادت رسی گی رضی سے کو لوڑ ہمت سے دی ہلمند غمی زادی پیٹکا کی دو دی ہلمند خل کو نہ غم تباید مو ور ودنگو نہ خیر خیر.
السلام علیکم. عزت ہلمند ولایت سے خبر قوم دغه اشرف غنی کا کو تو دغه و ام چتا دغه علمون د پام وتری دی کیا پر خرڅ کړی دی تراته دغه اردو پولیس ټوله ما چرای دی دغه زمانی پر جنگ نشته دغه زمانی پر عملیات نه کی چې هغه پمړ کړل بیا کی نو دا څنګه شم دی دا جای ور لکه کوم په وته نه دی کوم په وته دی دغه واج دغه مې کی برته ونی سی دا درای چرای مو کولې مو د کورو سره وتلې وای وای چرای ور کی دا مو چا درای ور کړی دا سره کم خلک یاست ته خدای بیا نهسته یله کوم چې دا غزما پیغام ژر تر ژر نه شرتي دا مشران یو وی د خدای په امان.
بلې السلام علیکم. د ازادي خدای رسول او د دین کول او کار کول چې تاسو یې دي او څنګه په درمانی د سبایا څخه تاسو ته اړ کېږي ځان په تاسو یان دي خلاص رہیں دي زار دي جنگ دي تکان دي ستړي مخکوت دي تر دي ما د مخکوت چارو آپ کا سدا رحید جی پام در نو سور کتا شرا سے وش پتے رکھی دال ہوئی کوئی رشد ہلمن وچڑی ادا کر سور نمائم دخل پاما. السلام علیکم.
السلام علیکم. آزادی رادیو ټول اوریدم کا کار کوم بنګ من محمد بن ډاکټر نن دغه دې له چیرې غو جو داسې من پلاخ لایکم د نن له غزالې او خپلې د سینې څخه فزر پټه ما شیا مو ورو په غزالې مې پاتې کې دا څنګه شروع دی چې په شنبه کم ځای شروع دی نو زموږ د هغه په پور چارو کې صحیح نه دی چې یا دې ورې نه کې یا دې ونی چې دا وسم د غزالې او خپلې سیمه د چنجر ټول مکمل د طالبانو په لاس کې صرف د نړیوالو ولسوالۍ کې د دولت ځواکونه دي او چار چار طالبان پر ګرځېدلې دي هیڅ خواته نشته بل دې خواته په دښ کې یو قرارګاه ده یو کنډکټ دی دام ټول طالبان مشر کړی دي نشله ما د دولت پور کې وخت لای نه چې نور دي د من و ولسته د درواغو ډاډ نه ورکوي نور دي د من ولسته نه وایي چې یا منځ کې د سي رادیو ته ځنګوي وایي دینمن ولسوالی نیول یا دی دینمن په ولسوالی کې جنگ نشته هیڅ باور خو کې په دا او کې کې دمر چرګا لا په من ولادت نه دالي ولسوالی کې لا لسی د کلمړ وطن ځوانان ځوانان په دا خو کې په خو کې خوښته سول ټول من کې نیول دي نه زما د رسمي تغلایل به زما پیغام دی نشر کې په ژوند کې نشر کې هم نه دا او زه وسم د ولاړ مد جنگ په ساحل کې ما وسن شنه نه لیکټر د افغان ځکه لیکټر ګرځي په سر باندې او الیکوپټر داسې لیکټر دی د ناتو ځکه لیکټر نه چې هدف ولې بل هدف نه شوشته د ملک کسان کورونه ولي او په دې خو په داسې ملکانم دي شي داسې دي زما دا ایله ده چې یا دې ونیسي یا دې ورنه کې نو د نن او لسته دعا او دا نور کې بس دا مې ایله ده چې زما پیغام نشه کې تاسو خبرې لیکوم والسلام رادیو زنده باد ته ځي.
قدرمن اوریدونکو دا وا ستاسو هغه پیغامونه چې د هلمند ولایت د اورستیو نه امنیتیو په حق لمو را لېږیوه او اوس په هم راسو په دې حق له د هلمند ولایت د والی د ویاند عمر ځواک څرګندونې به واور چې د ازادي رادیو د خبريال احمد تکل سره د مرکې پترس کې کړی دی.
وسلوال مخالفینو د نادلی ولسوالۍ په دینو صفحو باندې چې د نادلی ولسوالۍ دوی نقطې کې هجومي حمله پیل کړې دي چې په دې نقطو کې د ناکل آباد او چای میرزا ځینې ساحې راځي خو په دې خطر باندې چې د دوی مخه ونیول شي اثار وسنه ساحې ته تللي دي او په دې کې کمانډوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص قطعات ترڅنګ هوایي قطعات هم شامل دي چې په حضر کې په ډېر دقت سره
کافی اندازه افغان ځواکونه شته او که تاسو بل مرکز نه هم راسته وغوړی
بلې حقا قوتونه چې خپله په ساحه کې موجود دي هغه کافی اندازه دي او د دوی د لا پیاوړي لپاره موږ د ولایت په کچه کوم نور قوتونه چې نوي قوتونه او هغه ولایتي قطعات لکه کوماندو ضربتي او نور داس کتاب هغه باندې صحیح ته داخل شوې دي چې وضعیت تر دې رسیدلې ته پورې قابو کړی دی او تحقیق مدیریت شوی
دی. طالبان د دولتي حاکمیت ساحه ته څومره نږدې شوې دي؟
کومه ساحه چې تقریبا وسله والو مخالفینو کبریت کړی دی شپږونه تر اووه کیلومتره پورې دی ولسوالۍ موقعیت لري چې په هغه ځایونو کې وسله وال مخالفین په دوو نقطو کې بریدونه یې کړي دي چې یوه نقطه تقریبا په څلورو نه پنځو او بله تر اووه کیلومتره پورې غځېدلې ده. د ولسوالۍ خو د دېو دپاره هم کافي اندازه ډم کړی چې دوی مخه نیول شوې ده.
دا و د هلمند د والی د ویان عمر ځواک څرګندونې او اوس به په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي او پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان هغه څرګندونې واورو چې په همدې حق لې زموږ د خبريالي فرشته جلال زوی سره په مرکه کې کړی.
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واکن الته خلاګانې ایجاد کړي دي راغلي دي په ناڅه د ګرمشیر د ولسوالۍ په ساحه کې په ناڅه د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د فشار د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانېږي په بازو ځایونو کې خلاګان ایجاد.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسو کې یو څه معلومات ورکړي؟
غفلت دا دی چې هغه پوسټي چې په زرغون کلي کې ناقل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورګور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دی هلته محلي پولیسو ملي پولیسو یو تعداد وه هغوی بېله دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي دغه خبره ده تر دې پوسو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده ابل په خپل رامنډه کړې ده د ابل رامنډه کړې ده نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستي راټولې شوي دي مرکز د نادعلي یعنې د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوې ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلې دي او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته چې دوی باید پسلا دوباره دغه د لاسه وتلې سیمې دلته په لاس باندې راوړي. یعنې هلمند خود څه کوي حتی په ولسوالۍ کې زه سقوط احتمال رده وم.
څه باعث چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سی یعنی جنگ تر لشکرګا پورې راورسید؟
زه رښتیا هم په دغه شی حالت کې هلمند ته ولاړم. لکه دا اوس هلمند به اوس سکوت کوي سبا به کوي ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د مټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ. دلته یو ضرورت و چې باید سالمې حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای. شو مدیریت تلار خلاصه سوی وای اگه مشکل چیزا ورغلمم چی ایجاد سوی و ده مدیریت تزاب پا نتیجه که ایجاد سوی و ویده چی کم مسائل ده مرکز سر ما مطرح کل چی رور جانه که تاسی غاری چی دایمی ده علمان مشکل حل که تاسی باید پا علمان که ده شی حکومت داری ده پاره تعلیم مدیریت تا بستر پیدا که که ده کار که تاسی عزیر یست زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم او که چیرې تاسې دې ته نه یست حاضر په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسې فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسې د دغې ماتې کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی ستاسې په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلی سم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې پر هلمندیانو تامین سوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړ کړي یا دومره لوی ترپ و ترپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسې فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تا سره افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلای وه. دغه خبره مې سره یاداشت کړئ، دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي په دغه ټول بحران سره سره دا په سرایت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي. درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
ګران اوریدونکو، دا وه د هلمند د وروستیو پیښو په هکله د ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونې. اوس به هم ستاسو دوستانو نورو هغو پیغامو ته غوږ ونیسو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو پرېښي دي.
السلام علیکم، زه حکمت الله حکمت د زابل د ولایت ناست سره په تماس کې یم. زما د لوړپوه چارواکو ته غږ ورسوئ چې زموږ د زابل په ولایت کې د برق یو کیلو واټ په شل افغانۍ باندې دی. دا ډېر ظلم دی او د زابل اکثر اوسېدونکي ډېر غریب سره دي، نو نشي کولای چې د برق څخه استفاده وکړي او که برق نه هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. نو دغه د برق ریاست چې کوم دغه برق پر ولت باندې ګران کړی دی، د دې په حق کې باید ستنه او تفتیش وشي. السلام علیکم، زه حمید الله د زابل د ولایت نظامي د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ورور، زموږ د لوړ پوه چارواکو څخه دا خواهش دی چې د نظامي د ولسوالۍ نیم سړک پوخ شوی دی او نیم داسې خامه دی. همدې خامه سړک موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. زموږ سبزیجات، زموږ نور حاصلات په پوره او په صحیح توګه باندې تر ولایت او مرکزه پورې نه سو رسولی. نو که چېرې دغه شکایت تر لوړ پوه چارواکو پورې ورسوئ، تاسې څخه زه ډېر زیات منندوی یم.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته د غبي راډیو ټولو درنو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. اسمت الله د زابل ولایت څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ یوه جدي ستونزه د زابل ولایت د کابل کندهار د لویې لارې خرابوالی دی. دغه لاره دومره خرابه شوې ده چې اوس موټرونو تګ راتګ ورباندې ستونزمن ده او قریب هره ورځ ترافیکي پېښې او حادثات لرو. له مرکزي حکومت څخه مو جدي توجه هیله دا ده چې دې طرف کې توجه وکړي. تاسو د لارې موږ د پیغام رسول واړه او له تاسو مو هیله ده چې هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کابل کندهار لویه لاره بیا په ځانګړې توګه د زابل د مرکز نه د شاجي تر وسالۍ پورې ډېره خرابه شوې ده. هیله ده چې دغه برخه کې توجه وشي، ځکه د سلګونو هیوادوالو ژوند د دغې لارې د خرابې له امله اخیستل کېږي. او بېخي که تاسو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وي، داسې تصویرونه خپره شوي دي، تاسې کتلی شئ چې بېخي داسې د چرۍ په شکل دغه لاره خرابه شوې ده چې تګ پکې امکان نه لري. ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، د زابل په ولایت کې د اوبو سطحه په زیاته اندازه سره کمه شوې ده. نو زما د لوړ پوه چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو څو داسې مخصوص ځایونه شته چې
چې د هغه بندونه د بندو د اوبو بندونه د اوبو د بندو ځایونه دي په ډېره کمه بودیجه باندې دغه ځایونه تړل کېږي. نو که چیرې دغه ځایونه وتړل شي دلته ډمونه جوړ شي د اوبو او نه به دې انشاءالله و ډېرو مسلمانانو وروڼو ته ورسېږي. یعنې اوس پیالن د زابل په ولایت کې د اوبخور په اوبو خلک حیران دي. دا د اوبخور اوبه نه پیدا کېږي. ځانو او برمو اوبه ډېرې ښه چې کړې دي نو هېڅوک نه شي کولای چې دغه اوبه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو که زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي ستاسو څخه به موږ زیات منندوی یو د ازادي راډیو کارکوونکو. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد ادریس پښتون د زابل د ولایت په میزبانی د ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تر هر څه نه مخکې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغه
سلامونه او مینه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. عبدالله احمد لوګر ولایت مرکز اسلام‌آباد څخه. سمونه مخکې د میدان وردګو ولایت له کډومۍ څخه زه یو تن ساتنمن فارغه شوم چې څلور دېرش کومه دوره کې فارغه شوم. د میدان وردګو ولایت مالی چې کوم یو دی زمونږ شپږ میاشتې په دغه کډومۍ کې شوی دی. نو دغه د شپږ میاشتو مونږ چې مونږ ته ټول پوره رانه کړو مونږ نه یو نیم زر روپۍ ووالې. زما د لوړپوړو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه کس نو وای د دغه کسانو حق واخلي. دوه نیم سوه کسانو روپۍ دغه 2.5 لک روپۍ کېږي. دا زمونږ د یتیمانانو او غریبانانو چې دغه عسکری ته تللي وو دغه معاشي وو. نو باید دغه ته پوس باید وشي. مننه. ښه اورېدونکي ولرئ.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت اګیزاد ولسوالۍ څخه یم. زه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. باید له سلام پیغام دا دی هیله کوم چې زما پیغام خپور شي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ دا درې میاشتې کېږي د طالبانو ولکې ته لوېدلې ده. یو مرکز پاتې دی. زموږ کورونه او مالونه ټوله د ځای بېځای شوي دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي. نو هیله کوم د سره چې دا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي چې دا ولسوالۍ پاکه شي موږ تر څو موږ خپلو کورو ته لوړ شو زما پیغام دې خپور شي. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد زای خبرې کوم له لوګر ولایت څخه. باسي د تیلو به د پخوا په پرتله ډېره راکمه شوې ده. مګر بیا موټروانان له خلکو څخه هماغه پخوانۍ کرایه اخلي. نو زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله ده تر څو زما دغه غږ د ترانسپورت وزارت تر چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه اشق الله د کنړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم. زه دا پیغام د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته اعلانوم چې حکومت دې صحیح چارواکي قومندانان ډګروالان او کوم چې جتپوري خلک دي دغهدارې صحیح خلک تکړه خلک پخواني سې منصبان وظیفو باندې وګماري. او که دغه حالات چې یو سړي ته صلاحیت ورکړی د قومندانۍ لیاقت نه لري او هیڅ په اګه نه دی نه په وظیفه باندې اګه دی نه د وطن پرستۍ باندې اګه دی نه په کلتور په عناناتو باندې اګه دی. یوه ګډوډي او یو شرارت رامنځته کوي. نو حکومت دې د په دغه اداره کې دغه فساد ورکړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ لار بې امنیته ده. عوام خلک کوزی دولتي خلک خو که چا وظیفه په دولت کې کړي ترخي دي اخیستې هم په لار باندې دي طالبانو ته ولاړې او راکوزی او هېڅ څوک د چا غږ نه اوري. هم چې خلک وژني زنانه ته خوشې پاتې کوي او روزانه دغه ګډوډي جوړوي. نو زما د حکومت څخه هیله ده او زما پیغام د حکومت واوري او زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې ضروري لاړ شي چې د دغه لارې غم دې وخوري توجه دې ورته حکومت وکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا د سوالۍ نه غږېږم. مونږ خیر غواړو چې د حضرت ولسوالۍ دغه له کابل سړک چې کوم راځي وروره دغه نازنامه تلي او پوستې واچولې بېرته دا سړک کوم میاشت کې کېږي چې شروع ده. دا نازنامه وتحتېدل تا د خلک دلس کا کابل مې راته نه دي تللي وروره. مونږ له اشرف غني بهانه ډېره غره ګیله لرو چې دا سړک مونږ ته ول نه راپخږي ول نه راوځي. لس کا ډېر خواهش غواړو. پنوم یو درې پوسټي جوړ کړې چار ګوډای ولو هټه کاغلا وګنور امنیت نه سکابل پورو ټونه نامه تفضل احمد هغه ته شکایت کو ام اشرفانی باغبان او سلام.
سلام علیکم. زه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ د کورغکی د کلی ته تاسو ته زحمت تر کوم. وروره دغه د نردری فراه لار جوړیږي او پر دا لارې پوستی دي د اردو دي د پولیسو دي او دا د سړک د امنیت دي. دغه موږ ډېر په عذابوي هلته دوکانداران یو په بازار کې ځو. هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه پوستی والا موږ په عذاب نه کړي. وسلام.
قدرمن دوستان، دا و د نن ورځې هغه خبرونه چې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، نو په دې هیله چې ستاسو نظرونه، ستونزې او وړاندیزونه د اړوندو چارواکو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او د هغه د لمنځه وړلو په لاره کې لازم ګامونه اوچت سي، تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.